ګلون اوریدونکو ستړی مشه د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په دې خبري غړې کې زه نجیب عامر تاسو قربایم د خبرونه یو سات دوام کوي او په ترس کې تاسو له خبرونو وروسته د پښتونخوا سیمې یو نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه اوریدل شي. منور شار سره په سټوډیو کې د تاسو ته د دې محل تازه خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی افغان حکومت انس حقانی قطر ته د امریکای په سار کې خوشی کوي. پاکستان وایي قبایلی سیمو لپاره په قومي مالی کمیشن کې برخه سیوا کوي او په عراق کې د مظاهرو پر مهال سلور کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل یو لوړ پولی افغان چارواکي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د حقانی نتورک درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استوي. نو مولي ټینګار وکړ چې د افغان حکومت سره بندي انس حقانی او د هغه دوا ملګری خوشی کیږي نه بلکې امریکایانو ورسره وعده کړي چې غوی په دوها کې تر سار لاندې ساتي. انس د حقانی نتورک د مشر سراج الدین حقانی ورور دی. دغه امنیتي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کولو او افغان حکومت سره نیغ په نیغه د مذاکرات پیلولو لپاره د لارې هوارولو وعده کړی ده. دغه چارواکي واضح نه کړ چې دا کسان به کله پریښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال لیډیو ته وویل چې دوی به په دوو یا درې ورځو کې د دې کار لپاره هیله من وي. طالبانو دغه دوه پروفیسران په 2018 کال کې له کابله تښتولي دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د اعلی پای یو وفد پرون د کابل دوره وکړه چې پکې یې له افغان لوري سره د دواړو هیوادونو تعلقاتو د ودې په اړه خبرې اترې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب ویان کبیر حقمل تیر ورځ ویل چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید او د بهرنیو چارو وزارت سکرتر سهیل محمود له محب سره لیدلې دي. کابل وخت په وخت په اسلام آباد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه لګوي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړی دي. پاکستانی چارواکي هغه ادعا ردوي چې پکې ویل شوی داعش وسلوال په اورګزو سیمه کې مرکزونه لري او له دې ځای افغانستان ته تګ راتګ کوي. د اورګزو ضلع ډیپټي کمشنر واصل خان تیر ماښام مشال لري ویل چې په اورګزو کې د ډیر خام نیت وجه د وسلوالو نشتون دی. نوموړي زیاته کړه
دغه ایشو نشته اورګزی، خو دغه ایشو دینه دا اورګزی تاسو داسې ډایرکټ الله رشته ده افغانستان نه یې سزمون نور هو د کورم خیبر اینڈ هنګو کو هارت دی سره لګي.
تیر ورځ د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود میاخیل په جلال آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې یې د داعش وسلوال ډیر وځپل. هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې به داعشیان د خیبر ضلع له لارې په اورګزو کې له خپلو مرکزونو څخه ننګرهار ته وراوختل. د پاکستان حکومت وايي قبایلی سیمو لپاره د قومي مالی کمیشن یعنی NFC ایوارډ یا پیسو ورکولو شکل بدلول غواړي. د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار حفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې د قبایلی ضلعو تر شاملېدو وروسته د دې صوبې مالی ضرورت زیات شوی دی.
او وفاق او سلور وړه صوبې پر دې خبرې کوي چې د NFC ایوارډ بڼه په کوم شکل ور بدل کړو. دا هم درته وایم چې زموږ حکومت د پاکستان په تاریخ کې د قبایلی ضلعو لپاره تر ټولو ډېرې پیسې خري، 1,250 ارب روپۍ دي.
د قومي مالی کمیشن یا NFC ایوارډ مقصد د ټولو صوبو پرمختیا ترمنځ توازن ساتل دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د درغلۍ په نتیجه کې واک ته رسیدلی حکومت ورته نور د منلو وړ نه دی. حکومت تل د درغلۍ تورونه رد کړي دي. مولانا فضل الرحمن تیره شپه په اسلام آباد کې د حکومت خلاف په احتجاج ناستو خلکو ته وویل اوس وخت راغلی چې وزیر اعظم عمران خان له واکه لاس په سر شي. نوموړي پرلتوالو ته دا هم وویل چې د حکومت خلاف د راتلونکي لایحه عمل په اړه د اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشورې کوي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په مشرۍ د اکتوبر له 1.5 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته دوام لري او وایي چې د عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشق اوان تیر ورځ رسنوی ته ویل د مولانا فضل الرحمن او یو څو زرو کسانو په غوښتنه به وزیر اعظم عمران خان کله هم استعفا ورنکړي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د بهرنو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د یورپی ټولنې لوړپوړي استازې فدریکا موګرینی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په کاندیدانو غږ وکړ چې د انتخاباتو لومړۍ نتیجې ومني. نوموړي وروسته له هغې دا خبره کړې چې د یورپی ټولنې د بهرنو چارو وزیرانو پرون په برسلز کې د افغانستان په انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. د دې غونډې وروسته موګرینی په یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان انتخابات د هیواد د سولې د خبرو یو آغاز دی او په کار ده چې زر یې نتیجې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نومبر 15 یعنی د زیارت ورځ د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره ټاکلې ده. په عراق کې د انساني حقونو ډله وایي د هیواد په جنوبي ښار ناصریه کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرینو ترمنځ نښتو کې 4 مظاهره کوونکي وژل شوي او خواوشا 130 ژوبل شوي دي. دا مار ژوبله د تعلیم څانګې د دفتر مخې ته هغه وخت وشوه چې امنیتي ځواکونو په مظاهرینو اوخ کې بیونکي ګیس استعمال کړ. په عراق کې د انساني حقونو نیمه سرکاري کمیشن چې د مار ژوبله د اشمیري ریپورت کړي په دې تشدد یې د افسوس څرګندونه کړې او وایي چې پکې د زنو ژوبلو حالت داندېښنې وړ دی. په عین حال کې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي پرون په نجف ښار کې د شیعهګانو د ستر مشر آیت الله علي السیستاني سره وکتل او ورسره یې د ملګرو ملتونو لخوا په وړاندې کړل شو اصلاحاتو خبرې اترې وکړې. په عراق کې د درغلیو او په امروزه چارو کې د مشکلاتو خلاف له تېرې میاشتې راهیسې شروع شوو مظاهرو کې لږ تر لږه 340 مظاهرین امنیتي ځواکونو وژلي دي. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال سیرا ظاهر د کرنسیو بای او موسم حال وای.
نن د نهه پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې غسل کیږي او په 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپۍ 50 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 111 روپۍ او په 111 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 10 پیسې او په 200 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ 10 پیسې او په 200 روپۍ 10 پیسې. یو افغانی په 1.93 پیسې غسل کیږي او په 2 روپۍ خرڅول کیږي. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 44، بنو کې 25 او 45، ژوب کې 40 او 8، او کوټه کې به زیات نه زیات 44 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال لډیو دا تاسو ته منور شه خبرونه وړاندې کول سراج ظهیر او چې د کرنسی به او د سبانی موسم حال دروورو په پاتې خبرونه کې د دغو زنو نور رپورټونو تفصیل اوریدل شي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي مشال رادیو ته ویلي د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر نظارت لاندې استوي. انس حقانی څومره مهم کس دی؟
زه اهمیت هم دغه دی چې دا د حقانی د کورنۍ یو غړی دی، ځکه حقانی شبکه او طالبان هغوی په هر حال کې غواړي چې د رها شي او د هغې دپاره هغوی هر څه کولو ته تیار دي.
د اورکزو ډیپټي کمشنر د افغان چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې په اورکزو ایجنسۍ کې داعش وسلوال موجود دي. په ان اف سی ایوارډ کې قبایلو ته د زیاتې برخې د ورکولو لپاره د حکومت له وړاندیزمو خبرو وبورئ چې خوست کې میشتو لسګونو وزیرستانیو کډوالو ته د دستکاری ټریننګونه ورکړل شوي.
جنریټر ترمیم کې اوس مارس زده کړی، اوس خپل کور ته د کوم نیولای مخکم چې نو زده غاس بګرځیدو بزرګ کوم کار نشه کول، اوس خپل خپل کار ته بربار کړو.
په پاکستان کې د ټماټرو بای په بیساری ډول لوړ شوې دي. د سواد کاروانګر دې ته خوشاله دي.
خدا تقریبا لگ وقت شوه ده چې خره پاک ریټ خکړه دي او دا پندای ته لګو ګوجریوالی لاهور دی علاقو ته لګو دالته کې خرسي.
په دې سربېره سو نو رپورټونه مورده شي کا وخت یاري وکړه. یو نه مسندره به هم دروورو بدرګه موکړه. تر اوږدو مذاکراتو وروسته افغان چارواکي رضا شوي چې دوی سره بندي د طالبانو درې مهم مشران خوشی کړي. دا کسان د حقانی شبکې غړي دي او په بدل کې به دوه هغه بهرني استادان خوشی کیږي چې طالبانو سره یرغمل دي. په خوشی کېدونکو طالبانو کې د حقانی شبکې یو مهم مشر انس حقانی هم شامل دي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ جوړ کړ.
یو لوړ پولی افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د حقانی نیټورک درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي. نوموړی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت سره بندي انس حقانی داغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری خوشکیږي نه بلکې امریکایانو ورسره وعده کړی چې هغه به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. دغه امنیتی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د دوی په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشکولو او افغان حکومت سره نیغ په نیغه د مذاکراتو پیلولو لپاره د لارې هوارولو وعده کړې ده. دغه چارواکي واضح نه کړه چې دا کسان به کله پرېښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دوو یا درې ورځو کې د دې کار هیله لري. طالبانو دغه دوه پروفیسران 60 کلن امریکایي کیون کینګ او 48 کلن ټیموتی ویکس په 2018 کال کې له کابل تښتولی وو. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا کال په جولای کې په واشنگټن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې د دغه دوه یرغملو په خوشی کولو کې دې مرسته وکړي. هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه. ورته ویل چې په دې اړه به ډېر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی پس د دې شبکې تر ټولو مهم کس دی. د افغانستان جاسوسي ادارې NDS انس حقانی او حافظ رشید عمری په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې په خوست ولایت کې نیولې وو. د ادارې ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژي پوه دی او خپل شبکې ته د مالی سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامی قماندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی. چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. د حقانی شبکې په اړه د غنو راپورونو برابرونکي رحیم الله یوسفزی وای انس حقانی د طالبان لپاره دومره مهم دی چې د امریکایانو سره په خپل مذاکراتي ډله کې هم نوم شامل کړی دی.
زه اهمیت هم دغه دی چې دا د حقانی د کورنۍ یو غړی دی او د خو کشر دی. خو دا چې د کورنۍ په وجه باندې د اهمیت زیات دی او ځکه حقانی شبکه او طالبان هغه په هر حال کې غواړي چې د رهاشي او د هغه لپاره هغه هر څه کولو ته تیار دي.
امریکا افغانستان کې د ترګری کولو او القاعده وسلوال ډلې سره د اړیکو لامل ټوله حقانی شبکه یا نیټورک د ترګرو پولیس کې چولې چې پر مشرانو یې سفری او مالی بندیزونه لګول شوې دي.
بلبل او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نن سحر په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې پریکړه کړې سو انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشروط ډول له باګرام زندانه خوشی کړي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې نور جزئیات درته وړاندې کول شو. او اوس هم یو بل رپورت، او هغه رپورت دا دی چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ غړي او د هغوی کورنۍ تسلیم شوې دي. په دوی کې ډېر یې د عرب هیوادونو د پاکستان وګړي دي. افغان چارواکي ادعا لري چې دوی د یو پراخ امنیتي پلان له مخې په پاکستان کې د داعش تمرکزونو څخه افغانستان ته وتلونکي لارې تړلې، نو ځکه دا وسلوال تسلیمېږي. پاکستان هیڅکله پر خپله خاوره د وسلوالو د مرکزونو موجودیت نه دی منلی. بشیر ګواخ مو بیا هم له دې رپورټ خبروي.
پاکستانی چارواکي د افغان چارواکو هغه اداوي ردی چې وای د ایشو سوال په رغزو سیمه کې مرکزونه لري او له دې ځای افغانستان ته تګ راته کوي. د اورغزو ضلع ډیپټي کمشنر واصل خان د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په اورغزو کې ډیر ښه امنیت دی او وجه د وسلوالو نه شتون دی.
افغانستان کورم خیبر اینڈ ہنگو کو ہاٹ دی سر لگی افغان انٹرنل انٹر ڈسٹرکٹ روڈ دی باہر سیکورٹی غور سے برابر دی شکر دے اس پرابلم نشتا آلریڈی جمنگا سیکورٹی سسٹم انٹیکٹ ہے دس اس سیکورٹی ہو اس پرابلم نشتا نو ڈیلی بیس باندې اے سی جمنگا جٹکی تحصیلدار سب کی سیکورٹی ہو انشاءاللہ سداس کی شو نشتی.
تیر ورځ د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود میخیل په جلال آباد کې خبرلان ته ویلي وو چې په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د داعش مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو تر درنو عملیاتو لاندې راغلي، نو ځکه یا یې ډېر وسلوال تښتیدلي او یا هم تسلیم شوي دي. هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې به داعش وسلوال د خیبر زلې له لارې په اورکزو کې له خپلو مرکزونو څخه ننګرهار ته وراوښتل. میخیل زیاتوي چې یوازې په یوه اونۍ کې په لسګونو داعش وسلوال تسلیم شوي دي.
اخواته د داعش اوسنی خلافت او رهبري چې کومې وه هغه په اورکزو سیمه کې ده، نو د هغه ځینه دوی ورته راتګ قطع شوی دی، یا به جنګ کوي یا به دا چې تسلیمېږي به او یا به فرار کوي. د هغه ځینه څلور شپېته کسان یعنی تسلیم شوي دي، چې په دې کې نه څلوېښت کسه د خارجي اتباعو چې پاکستان او نور ملکونو په شمول باندې و چې هغه مخکې موږ مدبال ته وړاندې کړ.
داعش وسلواله ډله په 2014 کال کې په شام او عراق کې تر قوي کېدو وروسته په افغانستان کې هم را پیدا شوه. په 2015 کال کې پاکستان او افغانستان خراسان ونوماوه او خپل مشران یې ورته وټاکل. دې ډلې سره اکثر القاعده او پاکستانی طالبان ملګري شول، خو مشران یې په یو بل پسې یا په امریکایي ډرون بریدونو او یا هم د افغان پوځ په عملیاتو کې ووجل شول. د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش ډلې لومړی مشر حافظ سعید د اورکزو وو چې په 2014 کال کې افغان او امریکایي ځواکونو په شریکو عملیاتو کې په ننګرهار کې ووژه. د امنیتي او سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسف زیوی په اورکزو کې د دې ډلې د پخواني مشر د پراخه کورنۍ شتون له وجې په دغه ځای کې د دې وسلوالو د پټېدو شک کیږي.
د داعش خراسان لمبي کې کوم امیر او هغه حافظ سعید خان اورکزی وو، هغه د اورکزو او هغه د تحریک طالبان پاکستان هم د اورکزو امیر پاتې شو. نو د هغه بیا خپل خپلوان دوستان ملګري هغه په حق له داسې ویل کیږي چې هغه هم د هغه سره یا ملګرتیا وه یا داعش کې وو. نو دغه یو خبره دا وجه کېدی شي نه مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړي حکیم الله مسعود وغیرہ هغه په اورکزو کې پاتې شوي. اوس خو پاکستان فوج وایي چې دوی هلته مکمل عملیات کړي دي.
د پاکستان فوج پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګول پیل کړي چې په وینای مقصد یې د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي، خو افغان حکومت چې ډیورنډ کرښه رسمي سرحد نه ګڼي دریز لري چې د اغزن تار لګولو دا دلیل بې بنیاده دی. دوی تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو په پاللو سره په افغانستان کې ترهګري پراخي، خو اسلام آباد تل دا تورنه بې بنیاده بللې دي او وایي دوی په خپله د ترهګرۍ قرباني دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ. پاکستان تحریک انصاف حکومت وای په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګډېدو په وجه د دې صوبې لپاره ډېری پیسې پکار دي. چارواکو له دې قبل وړاندیز کړی چې د قومي مالی کمیشن یا ان اف سی ایوارډ جوړښت بدل شي. بلخوا حکومت مخالف سیاستوال وای د قبایلو د پرمختیا لپاره د خبرو پر ځای عملی کار پکار دی او که حکمران ګوند بدلون غواړي نو په دریو صوبو کې د حکومتونو درلودلو له وجې په اسانۍ کوي شي. بشیر ګواخ په رپورټ لري.
په مالی چارو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار حافظ شیخ د نومبر په 11مه په یو خبری غونډه کې ویل چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې د قبایلی ضلعو تر شاملېدو وروسته د دې صوبې ضرورت زیات شوی دی. حافظ شیخ د څه وضاحت ورکولو پرته په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل قبایلی سیمو لپاره د قومي مالی کمیشن یا ان اف سی ایوارډ یا پیسو د ورکولو شکل بدلول غواړي.
ان اف سی ور کول کیږي، خو وفاق او سلور وړه صوبې پر دې خبرې کوي چې د ان اف سی ایوارډ بڼه په کوم شکل ور بدل کړو. دا کار په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو تر شاملېدو وروسته ضروری دی. دا هم درته وایم چې زموږ حکومت د پاکستان په تاریخ کې د قبایلی ضلعو لپاره تر ټولو ډېرې پیسې اخیستې دي، 1,250 ارب روپۍ دي.
د پاکستان د آئین تر مخه د ملک د عاید یا آمدن 55.5% روپی صوبو او 23.5% روپی وفاق تزي. د قامی مالی کمیشن یا ان اف سی ایوارډ د ورکړې هدف د ټولو صوبو پر مختیا ترمنځ توازن ساتل دي. خو د دې کمیشن ډېرې پیسې ځکه پنجاب ته ورکړې شوې چې آبادی یا نفوس یې ډېر دی. دا کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د خیبر پختونخوا لپاره د پیسو زیاتول رد کړی وو. په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی میر کلام وزیر وایي وزیر اعظم عمران خان که رښتیا هم د قبایلي سیمو پرمختګ غواړي نو له سند صوبې بغیر یې په ټول پاکستان کې حکومت دی، نو ولې د ان اف سی ایوارډ جوړښت بدلون نشي عملي کولی؟
چې کوم ځمکې دوی نیولې دي هغه هم یا خلکو ته نه ورکوي چې هغه بالکل 15-20 اربع روپۍ دي. دوی وایي چې مونږ دومره اربع روپۍ موسس کړې، صرف تشه لانونه دي. د نن ورځې پورې هلته په ګراوند باندې هېڅ کار هم نه دی کړی. مونږ به حیران یو چې دا پیسې دي چېرته، چې دا دوی هره ورځ اعلان کوي او په ګراوند یې مونږ ته یا هېڅ شی هم راکړي نه دي هلته چې خلک یې ووینو یا مونږ یې ووینو.
د قامی مالی کمیشن یا ان اف سی مشری د خزانه وفاقی وزیر کی د زینو نورو چارواکو سربیره د صوبو خزانه وزیران هم غړی دی. پر وفاق سربیره په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف په مشرۍ او په بلوچستان کې ګډ حکومت دی. په دې توګه د تحریک انصاف حکومت په دې کمیشن کې د ډیر واک خاوند دی. یوازنی صوبه سند دی چې د پیپلز پارټي حکومت پکې دی او کولای شي د خیبر پختونخوا د پیسو زیاتولو لپاره د ان اف سی ایوارډ د جوړښت ممکنه بدلون مخالفت وکړي. خو په سنټ کې د دې ګوند یو غړي بهرمن تنګي پرون مشال ریډیو ته ویل دوی د دې کار مخالفت نه کوي. هغه زیاته کړه البته د عمران خان وفاقي حکومت دی له نورو صوبو نه بلکې له وفاقه اضافي پیسې ورکي.
ذمہداری ده چې هغه د خپلو صوبو په ان اف سی ایوارډ کې څنګه حق ملو شي تغیر نه کوي، ملګري بلکې ټرایبل ایریا ته د خپل حق ورکړي شي چې د هغه د پاره کم مستشری دي پیسې د هغه د پاره د خپل حق ورکړي شي، نه تر چې
د بلوچستان او خیبر پختونخوا د پرله پسې شکایتونو وروسته په 2010 کال کې پریکړه وشوه چې قامی مالی کمیشن پیسې یا ان اف سی ایوارډ به یوازې د آبادۍ په بنیاد نه ورکول کیږي بلکې هغه صوبو ته به ډېره برخه رسي چېرته چې پرمختیایي کارونه کم شوي دي. تر اوسه پورې د دې فارمولې له مخې پیسې ویشل نه دي پیل شوي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه په مشال رډیوي مجله کې نن د ننګرهار د ځوان شاعر او مترنم شخصیت دی چې ترنم کې ترانې وړاندې کوي جعفر الماس سره غږېدلی یو. دا مرکه تاسو په درنیمو بجو اورېدلی شئ. په اسلام آباد کې د حکومت ضد د آزادۍ مارش نن په 14 ورځ هم روان دی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي ولس موجوده واکداران نه مني ځکه چې دوی په تېر یو کال کې ملک ته ډېر تاوان رسولی دی. خو حکومتي لوری بیا وایي د مولانا او څو نورو کسانو په غوښتنه وزیر اعظم استعفا نه شي ورکولی. احمد الله له اسلام آباد نور تفصیل دراوروي.
په مارچ کې د موجودو ګډونوالو شمیرا چې د ورځې لږه کمه وي، خو ماښام د مختلفو ځایونو نه خلک بیا جلسګات راټولېدل شروع کړي او تر ناوخته بیا د مولانا فضل الرحمن محمود خان اچکزی او د خپلو ځینو نورو مشرانو ویناګانې اوري. تیر ماخوستن هم مولانا فضل الرحمن یو وار بیا په موجوده حکومت په ټکونه کولو سره وویل چې درغلۍ په نتیجه کې راغلی دا حکومت پرې هېڅ څوک په زوره نشي منلی او وخت راغلی چې دوی کور ته ولیږو. موږ به په راتلونکي کې چې کومې فیصلې کوو نو له وجې به یې په دې حکومت نور هم دباو زیاتوو. که حکومت ګڼي چې دا خلک به له دې ځایه پاسیږي او کورونو ته به لاړ شي نو په غلط فهمۍ کې د نه اوسیږي. موږ به یې د آئین او قانون په دایره کې دننه په هر ځای کې مقابله کوو. د پاکستان مرکزي بینک چې الیکشن کمیشن ته کوم راپور ورکړی وو نو پکې یې ویلي وو چې تحریک انصاف د خپلو شلو نه زیاتو اکاونټونو حساب الیکشن کمیشن ته نه دی ورکړی نو یاد کمیشن له خپلې ذمهواریانې پوره کول پکار دي. د ذکر دا چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن، حکمران ګوند او د پاکستان فوج تیرو وختونو کې په وار وار ویلي وو چې په 2018 کال کې شوي انتخابات پاک او شفاف وو او حکمران ګوند دریز لري که اپوزیشن سره د درغلۍ ثبوتونه وي نو الیکشن کمیشن سره دې رابطه وکړي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشق اوان د نومبر په 11 په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل ما د مولانا صاحب مرکه اوریدله او وینا یې وه که موږ د وزیر اعظم نه استفا نه شو اخیستی نو هغې ته ورته څه دې راکړی شي. نو زه ورته ویل غواړم چې 4 کاله نور د انتخاباتو انتظار وکړئ ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان ته د عمران خان ډیر ضرورت دی او نوموړی به په هیڅ صورت استفا ور نه کړي. د جمعیت علما اسلام یو مخکښ اکرم خان دورانی تیر ماخوستن بیا رسنیو ته وویل د ازادي مارچ په پلان بي د عمل درآمد لپاره یې د ګوند مرکزي مشرولۍ غونډه په اسلام آباد کې وشوه کومه چې به نن په دویم ورځ هم دوام لري.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوه
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس در اخلو بخوند
گرانو آوریدون کو دادین ما خطی مریض سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نهی پورز
په کوټه کې مېرمنو ته د تیتانوس تشنج یا د جټکی بیماری نه د ژغورلو لپاره د واکسینو لړۍ تیره ورځ پیل شوې چې سونورې ورځې به هم دوام وکړي. د روغتیا چارواکي وایي په دې بهیر کې هغو مېرمنو ته ستنې لګول کېږي چې عمرونه یې د 45 او 49 کلونو ترمنځ وي. له کوټې ایوب ترین رپورټ لري.
د کوټ ترڅنګ د صبح په 3:30 کې و مېرمنو ته تشنج د ناروغۍ څخه د خوندي کېدو ټکي د لګولو کار د پروند راځي پیل شوی دی چې د رواني میاشتې 14 نیټې پورې په روان وي. د خبره د بلوچستان د روغتیا د ادارې صوبایي مشر ډاکټر شاکر بلوچ تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې مهال د یونیسف سره تړاو لرونکي ډاکټر خواجه محمد خان و مشال ریډیو ته وویل چې دغه کار به په بیلابیلو پړاوونو کې ترسره کیږي.
کی دې ته د جټکی بیماری وایي تشنج د دې لپاره د 45 کالو سره ونیسي تر یو کم 50 کاله پورې زنانو ته لګیږي. دا به د ټیټنس بیماری سره مور او کوشنۍ به دواړه محفوظ وي. په دې کې زموږ تقریبا 650 پورته ټیمان دي په کوټه کې او اویا سینټر دي. په دې کې به موږ کوشش کوو چې دا ګرد د موږ د کوشنیانو بچانې سي دي زموږ خوندې دي دا د ټیټنس بیماری سره بچاو سي او دغه ویکسین دی ته ولګیږي.
د روغتیا دغه چارواک پرولس زور ورکړی دی چې هغه د هرو مرو خپلو زنانو ته د تشنج څخه د خوندي کېدو ستنې یا پیچکاري ولګوي. په دې ترڅ کې به غوږ سو په کوټه ولسوالۍ کې د روغتیا د ادارې و مرستیال مشر ډاکټر محمد زبیر کاکړ ته
په ګرد کوټه کې دا پروګرام شروع کړی دی د ټولو معاشره سره خواست کوو چې دوی د خپلو زنانو ته ټکې ولګوي او چې کم معتبرین خلک دي هغه د زموږ مدد وکړي. په دې کې دا زنانې چې پاتې نسي او دا ګردو زنانو ته باید چې دا ستنې ولګیږي.
دلته خبره دادونه وړ چې دا اول ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې د تشنج څخه د خوندي کېدو لپاره په لویه کچه کمپین کیږي. دا ځکه چې د یو رپورټ له مخې په بلوچستان ایالت کې په 1,80 ښځې د ماشوم د زیږیدو پر مهال خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا کچه د هیواد د نورو سبو په مقابل کې ډېره زیاته ده. د یونیسف د چارواک په وینا چې د دې یو لوی علت د تشنج ناروغي هم ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
درنګ ساتل په پیښور کې د غرمې 12:30 کېدونکو د منور شاه په سټوډیو کې را سره ده د خبرونو لنډیسته ورو
We'll be right back.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تایید کړه چې د انس حقانی په شمول د حقانی نتورک درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استوي او په بدل کې به یې طالبان د کابل امریکایي پوهنتون دوه تختولي پروفیسران کوشش کوي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب ویان کبیر حقمل تیر ورځ وویل چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرل فیض حمید او د بهرنیو چارو وزارت سکرتر سهیل محمود له محب سره لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې په اړه خبرې اترې کړې. پاکستانی چارواکي هغه ادعا ردوي چې پکې ویل شوی داعش وسلوال په اورګزو سیمه کې مرکزونه لري او له دې ځایه افغانستان ته تګ راتګ کوي. د اورګزو ضلعي ډیپټي کمشنر واصل خان وای دلته وسلوال نشته. د افغانستان ننګرهار ولایت والی شاه محمود میاخیل تیر ورځ ویلي و چې داعشیان به له اورګزو دغلته د بریدونو لپاره ورتلل. د پاکستان حکومت وای قبایلی سیمو لپاره په قومي مالی کمیشن یا NFC ایوارډ کې برخه سی وکول غواړي. د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار حفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وویل چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی ضلعو له شاملېدو وروسته د دې صوبې مالی ضرورت زیات شوی دی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د درغلی په نتیجه کې واک تر رسیدلې حکومت ورته نور د منلو وړ نه دی. حکومت د درغلی تور نه ردوي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس شقاوان وای د مولانا فضل الرحمن او یو څو زرو کسانو په غوښتنه به وزیر اعظم عمران خان کله هم استعفا ورنکړي. د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د یورپی ټولنې لوړپوړې استازي فدریکا مګورینی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په کاندیدانو غږ وکړ چې د انتخاباتو اولنۍ نتیجې ومني. ټاکل شوی چې دغه نتیجې د زیارت په ورځ اعلان شي. په عراق کې د انساني حقوقو ډله وای د هیواد په جنوبی ښار ناصریه کې د امنیتی ځواکونو او مظاهرینو ترمنځ انخطو کې سلور مظاهره کوونکي وجل شوي او خواوشا یو سل ډیر ژوبل شوي دي.
منور شاو چې د خبرنو لنډیز درته دراو راوریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. خو اوس رسنیو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته زمونږ خبريال سراج ظهیر نورو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو داری خبري کړي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې ادارية کې وای په داسې وخت کې چې د پاکستان او هندستان ترمنځ تاو تریخوالی او بے باوري موجود ده. پاکستان د پنجاب په ضلع ناروال کې د کرتارپور پر راهداري خلاصولو د امن اړخت یو اهم ګام پورته کړو. ادارية وای دا حقیقت دی چې په پاکستان او هندستان کې د مذهبي سیلګرۍ لپاره ډېر موقع موجود دي او هم په دې لار د دواړو خواوې د ولس ترمنځ رابطې سیوا کې دي شي. پاکستان خو د کرتارپور په خلاصولو د خپلې ارادې څرګندونه وکړه. نو دا شن په هندستان کې هم د یو شمېر اولیاء کرامو مزارونه دي. باید چې هندستان هم دا ګام پورته کړي او د پاکستانیانو لپاره په ویزو کې نرمي وکړي. اداري او ادارنګ مذهبي سیلګري له وجې به نه یوازې د ولسونو ترمنځ رابطې شروع شي بلکې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ به هم تاوتریخوالي کې کمی راشي. خو بل پلو کو وکتل شي نو د کشمیر مسله د ټولو اهم مسله ده. باید چې دا له نظر او نوېستل شي. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کرتارپور د پرانیستي په موقع ویلي هم دي چې د دې مسلې حل په ټول برې صغیر کې امن راوستي شي. خو د بده مرغه هندستان تر اوسه دې مسلې ته توجه نه دور کړی. اداري اخري کلی کې پکار دی چې هندستان په جمو او کشمیر کې لګیدل کرفیو لری کړی او د دې سره سره باید چې په برې صغیر یا دې منطقه کې د امن په خاطر دوه هیوادونو په خپلو کې بے باوري ختم کړي. لپیخور خبریدونکو مشرق ورس په خپلې ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د وصل وخت ورځو وروسته خپل کاربندیز ختم کړي. ادارې وایي په دې وصل وخت ورځو کې چې په غریب ولس کوم تکلیف تیر شوی هغه یوازې هغوی ته معلوم دی ځکه چې دې دوران ډاکټرانو له هسپتالونو هړتال کړی وو او خپل شخصي کلینیکونه یې خلاص کړي وو. ادارې وایي که وکتل شي نو د ډاکټرانو د احتجاج له ناکامۍ سره مخ شوی دی. د کوم وروستو چې به د دې په رویو کې هم بدلون راشي او بل پلو د دې ټولو نه مثبت اړخ دا دی که حکومت د ذاتي ګټو په ځای ولسی مسلو ته پام راوګرځوي او د ولس په ګټه قانون سازي وکړي او بیا په دې ودرېږي نو ګټه به د حکومت وي. ادارې اخري کې وایي حکومت چې د دې عملداري کوم مثال وړاندې کړو باید چې داسې فیصلې په تعلیم او نورو څانګو کې هم وکړي او دې لړ کې هیڅ فشار برداشت نه کړي ځکه چې د صحت نورو تعلیم لومړی ترجیح پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سم نړیوالې رسنۍ واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د اسلام آباد لخوا د هندي سکانو لپاره د کرتارپور د لارې خلاصولو داسې امیدونه په پیدا کړي چې دواړه هیوادونه د ښه نیت دغه شان نور اقدامات هم کوي شي. بلخوا د فرانس پریس اژانس په یو رپورټ کې راغلی چې یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکي ادعا کړي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې ده. منور شاه دغه دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د هند او پاکستان تعلقات کلکېچن دي. د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د هندۍ او سکانو لپاره د کرتارپور راهداري خلاصول تاریخي موقع ده. له دې لارې به اوس د هند سکھ زائرین بغیر له ویزې خپلو سپېڅلو ځایونو ته ورتللی شي. ورځپاڼه لیکي د کرتارپور کوریډور پرانستې داسې امیدونه راپورته کړي چې هند او پاکستان د ښه نیت دغه شان نور اقدامات هم کولی شي. د دې ډول احساساتو څرګندونه د کرتارپور بابا صاحب دربار ته ورغلو سیکانو هم وکړه. سکھ زائرین د بابا صاحب دربار ته په ورتګ ډیر خوشاله وو او اکثرو یې وویل چې د ټول عمر ارمان یې پوره شو. په دوی کې د هند نه علاوه د برتانیا، امریکا او استرالیا څخه هم سیکان ورغلي وو. د هند له پنجاب څخه ورغلی سیک میرمنې رویندر بیدی په دغه موخه واشنگتن پوسټ ته وویل چې سیاست د دې لپاره هیڅ معنی نه لري، ځکه چې په هند او پاکستان کې اوسیدونکو یو شان خلک دي او صرف یوې پولې سره جدا کړي دي. میرمن بیدی هیله څرګنده کړه چې د کرتارپور لار به د دواړو هیوادونو ترمنځ د رابطه کاری رول ولوبوي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی AFP د یو لوړپوړي افغان امنیتی چارواکي د خلیلی کې چې د افغانستان په ختیځ کې یې اسلامي دولت وسلواري ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې. دا په داسې حال کې شوې چې داعش په اول وار په 2015 کال کې د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې فعال شو او د یادو ولایتونو یو شمېر سیمې ونیولې. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د افغان چارواکي د دې ادعا په اړه له سویلو ډډه وکړه. AFP د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوګیانی لخوا لیکي چې د خالی په ورځ د داعش 2 وسلوال افغان ځواکونو ته تسلیم شول. نوموړي ویلي چې ګڼ وسلوال ور تسلیمیږي. په دې لیکنه کې راغلي داعش په 1300 میاشتو کې پرله پسې ماتې وخوړې. په شام کې د دوی تش په نوم خلافت ختم شو او د امریکا ځانګړو استازو په شام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وواجه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې زر تر زره اعلان شي او پر ټولو اړخونو یې غږ وکړ چې دا پایلې ومني. د بهرنیو چارو امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي فدریکا موغیرینی د دوشنبه په ورځ دا خبره مشال رډیو ته کړې ده. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د یادو انتخاباتو پر نوماندانو ټینګار وکړ چې دا بهیر دې نه ټکنه کوي. زموږ همکار فریبا ظاهر نور تفصیل دروي.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشري انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشري انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي. نوی کچیر د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پوښتنې لاندې راوستل سي او یو کړکیچ ترې جوړ سي، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوری کمزوری کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایسته نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل، خو وایي دیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د غیر لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining.
موږ غواړو سیاسي کړي له غوا هڅو سره یو ځای چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخابات وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي. نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمه توګه ملګري وي. په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبې په ورځ د ولسمشر انتخاباتو نوماندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپای ټولنه، ناتو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي. په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی سي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا تزر محلونو د رایو د بیاشمیرنې په اړه کړی ده. د ولسمشرۍ د نماندانو شورا چې له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري هم د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوې وه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوامبر 15 چې د لړم د میاشتې 28 کېږي ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای سي که څنګه.
ولیدونکو نور رپورټونه لګرستو، خو اوس تاسو ته د خرما شیرین په واز د سنتره وړاندې کوو. وای وره او خوانتي واخله.
چاوی چی مست کرده او یارا پیز باندا پکاندا او خطلای مرده چاوی چی مست کرده چاوی چی مست کرده چاوی چی مستی کرده او دتش گلاب پس
دا خورما شیرین و پوازمو د سندره اوریدله. په ننګرهار کې په زرګونه ماشومان د فقر او غربت لامل لزده کړو محروم دی. په جلال آباد ښار کې په ډول ډول فزیکی کارونو بوخت دي. دغه ماشومان وایي چې زړه غواړي چې زده کړې وکړي خو د غربت له وجې کارونو ته مخه کړې ده. بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې له دې ډلې یې سلو کورنیو ته د هغوی د خوښې سره سم کاروبارونه برابر کړي. له جلال آباد عباس محمد عابد رپورټ راستولی چې د کاریګرو ماشومانو په غږونو پیلېږي.
دا د هغو ماشومانو غږونه دي چې د جلال آباد ښار مخابراتو څلور لارې کې په تله د پیسو په مقابل کې خلک وزن کوي او یا هم ریکشاو ته د پنځو افغانیو په مقابل کې سپرلی پیدا کوي. د دې ماشومانو شمیر د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې سلګونو ته رسیږي. عبدالله او احمد ولی دوه ورونه دي چې د کورنۍ د اړتیاو د پوره کېدو په خاطر سهار وختي له کوره راوځي او تر ماخوستنه پورې کار کوي. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ د رشکې ډکوم څلور کاله کېږي، بس غریبي د چې شي وکړو، بس موږ خو دومره بلا نه یو والي چې بس همدا منډې را منډې خو بل کار نشته.
دغه ماشومان وایي چې زده کړو سره یې مینه ده خو خپل مجبوریت یې ښوونځي ته د تګ هیله په لوی ارمان بدله کړې ده.
موږ غواړو چې همداسې موږ ته کار وکړو، مکتب وي ورسره، چې موږ سره پوهنتون هم سبق.
په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مرستیاله ادیبه متین وایي په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 15500 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي.
فقر، غریبی، ناداری اصلی لامل داده او بل دا ورځ په ورځ دا مرګ جوګل کېږي. صاحب د کورونو سر پر شهیدان کېږي، بیرته ورپسې هر یو چې شهید کېږي دې پسې درې څلور بچي. دا تخمینی چې ته حساب بې سرپرسته بې وزاته پاتې کېږي.
بل لور ته د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي د سلګونو ماشومانو هغو کورنیو ته د کار زمینه برابره کړې چې له دې وړاندې کوچنیان په شاقه کارونو بوخت ول.
فامیلونو ته د همدوی موږ د دوی د خوښې کاروبار حمایه کړی دی، تکور کړی دی تر څو د دې لار نه دوی خودکفایي خواته لاړ شي او دلته چې تعلیم درنه.
د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو په تړون کې هم راغلي چې حکومتونه باید ماشومان په داسې کارونو ونه ګماري چې د هغوی جسم، تربیه او ودې ته زیان ورسوي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې روانو جګړو او غربت زیاتې کورنۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته د تګ پر ځای کار کولو ته وهڅوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په خوست کې لزګونو وزیرستانیو میرمنو او نارینهو په بیلابیلو برخو کې ومشتنې حرفوي زده کړې سندونه ترلاسه کړل. د دې پروګرام ګډونوال په دې خوښي څرګندوي چې تر دې وروسته دوی کولی شي ځان ته کاروبار پیل کړي او په خپلو کورنیو ته د ډوډۍ ګټلو جوګه واوسي. دا پروګرام د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیف په مالي مرسته ترسره شوی. زده کړه ترلاسه کوونکو ته اوزارونه هم ورکړل شوي دي. له خوست نجیب الله خیل رپورٹ لري.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې 140 نارینه وو او 100 ښځینه وو چې 80% وزیرستاني کډوال دي په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو او میاشتنی پروګرام پای ته ورسوه. یاد پروګرام چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیسیف په مالی لګښت پلی شو، په پای کې هر یو کسبی ته د کاروبار د پیلولو لپاره د 2500 افغانیو په ارزښت د کار وسایل او توکي هم ورکړل شول. یاده پروژه چې د ډاکار په نوم مؤسسه پلی کوي، د یاد مؤسسې ځای مشر محمد سعیدی پاړه مشال روډو ته ویل:
80% د شمالي وزیرستان کډوال او باقي 40% ځایي خلک او بیا داخلي بیا ځای شوی تشکیل دي. چې د پروګرام په پای کې موږ د کاروبار د پیل لپاره هر یو تن ته د 2000 افغانۍ په لګښت باندې د اړوند حرفې مکمل بسته د ابزار ورته سر شوی ده. 40% خزینه تشکیل دي، یعنی سلطنه دي.
د ډاکار مؤسسې مسؤلین وایي چې د حرفوي زده کړو لپاره کسبونه د آزاد بازار د اړتیاو له مخې انتخاب شوي دي. د شمالي وزیرستان د ډنډو اوسیدونکي نور سید خان د دې پروګرام د تعمیراتي برېښنا په برخه کې حرفوي زده کړې کړې دي. دی وایي
تعمیراتي برق یو بار کاروبار مل زده کړی دی. دې سره انسانه مې خپل په میل د ډېره نه پخا پیدا کوای شي لکه د کاروبارۍ نه خلوص کړي لکه یو سړی چې بلوس کي اوس یې خپل سینه کې.
نایل یو بل وزیرستانی زلمی دی چې د موټر سایکل د ترمیم په برخه کې زده کړې کړې دي. نوموړي وویل
جنریټر ترمیم کې اوس مار څه زده کړې اوس خپل کور ته د کوم نیولای مخکم چې نه وزده دغه څه بګرځېدو بزور کوم کار نه شو کولی اوس خپل خپل کار ته بربار کوم د کوم یې خدای اوس خپل ورونه خویان دی پلور مور ته الله نه نه پکې وګټو هر څه یې پرې راکړو.
د فرزانې په نوم یوه میرمن چې د کسبونو د زده کړې په دې اووه میاشتنی پروګرام کې د ګلدوزۍ په برخه کې زده کړې کړي وایي
د اووه میاشت زده کړې مې وکړه خپل ګلدوزۍ زده کړم صحیح سره کړی شی به جوړو غاړې به جوړو تکري به جوړو چې موږ بختیان ته خپله نه پکا وګټو همږ نه نر هغه کور کې نشته داسې باوړه بچیان دي هغه چې موږ ته وژاړي هغه وکړو موږ ته به موږ سره هغه نه لرله چې خدای پکه څه وکړه اوس خاینه موږ زده کړه کړې ده ګلدوزي مې زده کړې ده ماشین مې زده کړې موږ هر څه خیاطي ورسره زده شوه درس هم ورسره زده شوه په ساه باندې وپېدو موږ اوس غواړو چې موږ هر څه خپله ځان باندې مات راولو زده کړه وکړو چې موږ خپل بچیان خپل پور ته ودرو.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وایي
موږ په اوس قدم کې چون په مسلکي او فني لحاظ موږ کاریګر نه درلودل په لومړي قدم کې د دوی لپاره فني او حرفوي زده کړه فهم کې نیولې دي او د کار په مارکیټ کې د جذب لارو چارو مسرو
د مسؤلینو په وینا له دا ډول برنامو څخه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري موخه دا ده چې کډوال بېځایه شوي او د ټولنې بېوزله قشر د مرستو پر ځای د دایمي کسبونو له لارې پر ځان بسیا شي. د چارواکو په وینا دا مهال په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو تر 9000 ډېرې کورنۍ میشتې دي چې 2000 بایومټریک شوي او 2000 نورې نه رسمي ثبت او راجستر دي او نه ورسره منظمې مرستې کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوس ورزو سوات او لسوات رپورټ لرو چې په دغه سیمه کې سخت کال کروندګرو ټماټر ډیر زیات کرل دي او دوی ګټه هم ترلاسه کوي ځکه چې په ټول پاکستان کې ټماټر ډیر زیات ګران دي او د نورو سیمو ټماټر لا نه دي رسیدلې نو لسوات دغه سیمو ته سپلای کیږي نو کروندګر ورته خوشاله دي ځکه دوی فصلونه په ګران بیه خرڅیږي خو په پاکستان په نورو برخو کې به خلک شکایت کوي چې نرخونه لوړ شوي دي. لسوات نیاز احمد خان رپورټ لري چې د ټماټر خرڅونکي په غږ پیلېږي.
پاکستان په بیلابیل برخو کې د ټماټرو نرخ لږ تر لږه 1.5 روپۍ کیلو او بعض سیمو کې تر 300 روپو کیلو خرڅیږي. د سوات کروندګر وایي چې دا وخت ټول هیواد کې صرف د سوات د ټماټرو فصل تیار دی. د سیند په صوبه کې د سیلابونو له وجې ټماټر نه دي شوي. بیا د هند نه هم د ټماټرو پر راوړو بندیز دی. د شنګردار بریکوټ کروندګر شیرزاده وای چې سواد کې تر 15000 پورې کروندګرو ټماټر سخت کال کړی دي.
لاول نه خریټونه ډیر کمزوري او دا تقریبا لږ وخت شوه دی چې خوره پاک ریټ خکړی دی او دا پینډای ته لیګو ګوجریوالی لاهور دی علاقو ته لیګو دالته کې خرڅي.
یو بل کروندګر محمد طاهر زیاتوی چې تیر کال مو ټماټرو کې تاوان نکړی ول سخت کال راته ډیره ګټه ترلاسه شوه.
دا ریټ چې کم دی زمیدار ته پکې دونه دغه نه خوغه پروس کنه لیول به دیوله برابر شي او آینده فصل ته به دیو تیار شي. نو کله چې د دې ریټونه خی نو دیو بچی خی دیو بچو جامې پیزار خی بیا بازار دکانداران پکې خوشحال ټول دغه چې کم دی زراعت پرې دغه روان دی زراعتي دغه خو تا مشیت به خی تا بازار خی تا دکاندار به خوشحاله. دا سکل به ان شاء الله شکر الحمدلله په مزدورۍ کې به ټول زمیندار چې کم دی مزدوري ستنه سم مزدوري چاله لاک کړي چاله دوه لاکه چاله پنځه لاکه.
خو د هرې چند سره تعلق لرونکي د ټماټرو په باغ کې خواریکه غبور خان وای چې د ټماټرو نرخ پورته کېدو سره د دوی په مزدورۍ کې څه قسمه زیاتوالی نه دی راغلی. دی وای چې دلته په سلګونو خواریکه په باغونو کې کار کوي.
ټماټر کو ګران شي کنه هم زمنګ دا دیاړی را او کو ارزان امینو د دوی نه دا دیاړیلو لکه دینه تقریبا مخ کې په 300 روپۍ باندې غټه چلی بخرسیدا خودش تا من گم تا که 100 روپای دیاری تیاغ است نیزه که چه زمان گزاره پی نکی گی نن سبا تا حالات دا سیدی چه اولا بای پا زر یول 100 روپای ترولا دی وڑی که دیا گران دی دسی با سر دوایان داکتران و عرص مسالی دیگا نا نن سبا خوبا دوی خیی
د منګوري په بازار کې سبزی خرڅونکي شیر علي خان وای چې سواد کې هم د ټماټرو بیا پورته شوې ده.
چې به ارزان و نو خلکو به تقریبا په دړای وړل، چا به شاپری وړي، چا به دوه دوه کیلو وسوک پاوړي، سوک نیم کیلو وړي.
بلخوا ځي خلک او د پخلي کاروبار کوونکي وایي چې ټماټرو نه بغیر ترکاري او نور خوراکونه خوندور نه وي، نو مجبورن دوی که ګران وي او کارزان ټماټر اخلي او استعمالوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د دې خپرونې رپورټونه همدومره و. له همدې سره خپل قربان عجیب عامر او تخنیکي همکارې روهیلا زدران ته اجازه ورکوي. په اخره کې د کیهان ایوبي په آواز دا سندره واورې او په یوه بجه به زموږ نور همکاران له تاسو سره وي. خدای پامان.
امانتی میں گور کی دم رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم کا یار خبر شما بخبل کے لیے توڑنا رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم بمرم برمم رمازا تاپس بمرم خبر سورے کا حال میں گورم رمم رمازا تاپس بمرم برمم رمازا تاپس بمرم چنج لگیا دن خال میں ورانا بنا رمم رمازا تاپس بمرم برمم رمازا تاپس بمرم بمرم رمازا تاپس بمرم پنی ملار کی دی آواز پری خو دما رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم او تورو خاورو لمی وڑی نا وڑی در در میں بکڑا دی دن راوڑا کپن پری دوتن رمم رمازا تاپس بمرم مرگ بمرم پات کی گم رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم شیرین جانان پنی ملار کے پری خو دما رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم تو راحت گاڑی ترا شام رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم کتی تن ویرا تپور تکلا سنا رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم امانتی میں گور کی کیدے رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم
سفید سوئے
مر گیا تمرا صبر وکڑا رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم مر گیا تمرا صبر وکڑا رمم رمازا پسے بمرم مرما مرما زان کا پسے بمرم یوم زوانی دابل میڈی